سلامونه وړاندې په څو شیبو کې به تر شنه اسمان لاندې خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. خو تر هغې مخکې لاند خبرونه. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړه چې د دوی مشر حسن نصرالله د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې او سیاسي څانګه یې ترهګره نه بولي. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یوه ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسۍ اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت د اطلاعاتو په نشری کولو تورنوي. یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټ یې پکې نغښتي وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو جزئیاتو او نورو خبري مسایلو له دوی سره معلومات نه شریکوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې موافقه کړې چې له مخې په دې هیواد کې د امریکایي پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغه موافقې له مخې به په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 2 لسیزې په دې هیواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو ووځي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې اوس یې شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي کیږي، او که دغه اعلان له د هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په معنا دی. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګټه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د عامو تلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفي زاده دا جایزه ترلاسه کړه.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. له اوس څخه 28 کال پخوا د 1989 کال د سپتمبر په 28مه طالبانو کابل ونیو او خپل کابینه اعلان کړ. دوی د نجونو شوانسی په کامل ډول بند کړل، پر موسیقي، عکس، فلم، تلویزیون او حتی رسمستلو یې بندیز ولګاوه. د بامیان د بودا مجسمې او د غراس د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار یې ویجاړ کړل. خو تیر ځل طالبان په داسې حال کې واک ته ورسېدل چې کابل ښار د تنظیمونو په خونړیو جګړو کې په کنډوالو بدل شوی و. لسکونه زره اوسیدونکي کډواله شوي وو او شاوخوا 80000 اوسیدونکي د تنظیمونو پر راکټي حملو کې وشل شوي وو. د 2021م د اګست په 15مه طالبان بیا وخت ورسېدل. کابل په داسې حال کې ونیو چې نه یوازې د جګړې نشې نشانه پکې پاتې نه وي، بلکې خورا آباد شوی وو. د شار نفوس شاوخوا 15 میلیونو ته رسیدلې. د یو پرځای لسګونه دولتي او خصوصي پوهنتونونه پکې جوړ شوي، سلګونه تلویزیونونه، رادیو سټیشنونه او رسپانی او مجلې پکې تاسیس شوي. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو تیره دوره له اوسنۍ سره پرتله کوو او په دې خبرې کوو چې طالبان په کومو برخو کې بدل شوي او آیا د خپلې لومړۍ دورې له تیروتنو یې زده کړه کړې ده. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر او د افغانستان د جمهور غوښتونکو خوځښت د سیاسي چارو مسؤول علی مسؤول شاه محمود میاخیل. همدارس د خبرونې په وروستیو برخو کې له شاغلی علی احمد جلالی سره هم خبرې کوو. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی سعیدی صاحب وای نه لا دوی سره لا تماس نه دی ټینګ شوی، خو هڅه روانه ده چې شاغلیو سعیدی او میاخیل له سټوډیو سره وصل شي او دا بحث ور سره پیل کړو. دواړو سره تر خبرونې مخکې خبرې کړې دي چې په موضوع باندې را سره خبري وکي، خو اوس فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه لري چې له استودیو سره وصل شوی ندی. د سیاسي چارو شننکه ډاکټر صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د دفاع پخوانی مرستیال وزیر، د ننګرهار پخوانی والی او د افغانستان د جمهور غشتون کې خوځښت د سیاسي چارو مسول شاه محمود میاخیل زموږ ملمانه دي. همدارس د دې خبرونه په ورستۍ شیبو کې په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي هم وعده کړی دی چې د موضوع په اړه به سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو ته به هم د خبرونه په منځ کې نوبت درکو چې لمر سره تماس ونیسئ، او که چرته د موږ له ملمنو څخه پوښتنې لري نو پوښتنه ورڅخه وکړئ. له لنډې خبرتیا وروسته در سره یو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
زموږ اخلا ازادي رادیو څخه ورې په دې خبرونه کې د طالبانو دوه دورې سره مقایسه کوو. طالبان د 1980 یم کال د سپتمبر په 20مه وخت ورسېدل، او بیا د 2020م میلادي کال د اگست په 15مه بیا وخت ورسېدل. موږ غواړو چې خپل درنو ملمنو شاغل او سعیدی او میاخیل سره د طالبانو دا دوه دورې سره مقایسه کوو، وګورو چې طالبانو په دې دوه دورو کې څومره تغییر کړی دی، چې له تیرې دورې زده کړی دی، یعنی آیا تیرې تیروتنې په دې دوره کې اصلاح کړی دی او کنه دی کړی. فکر کوم چې شاغل سعیدی دا یو ملمن شته. میاخیل صاحب لا اوریدون کتاب ور شوای، یو مل مهم لا استودیو سره وصل نه دی. یو اوریدون کله رو تاسو مې ربانی وکي ازادي رادیو ده.
اسما سروان صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول خبر من اوریدون کله دی وکي شبا تاسو له هدا تل
مې ډیر مننه. مهرباني ستاسو ژغورو.
سروان صاحب ترنګ ما راغلري.
بله صاحب ستاسو ژغلرو مهرباني کوي.
مننه لا مخشاله کډیر شایسته موضوع متاکل ده. سروان صاحب محترم مخک کلونه خو زاغه بخښه شرو ما خوغه ده دی مجاهدونو کېره دوره نه یادې خو د خلکو د وینا څخه چې مثال د خبرې تیر حکومت کې دی او تسختی کولې، یعنی وس نسبت هغه چې خلک یې مشته اوس د دې حکومتداري دا وس چې ګورو وس ډیر شنارم سلوک دی د خلکو تر محترم سروان صاحب کزه در توه ما د امر بالمعروف په بخش کې په تاکر خلکو دا پیشکریمه خلکو چې مثال هغه بچی د دوی په یاد وي امر بالمعروف پالا په خلکو باندې دوا ځال منځنه کول. مثال په مټر کې بروان و دا چې د کړو ځا بیل منځ کړو بل ځا به دال منځ باندې کوي چې مثال خپل منځنه وکي. نو وس خو ډیر شایسته حکومتداري روانه ده. تیر حکومت د کسې چې خلک یې دا وس سیمج وینو ډیر ښه سلوک د خلکو سره کوي. خلک هم اسما سروان صاحب محترم ډیر دینه خوشاله دي. نو تر دغه بون دینه خوشاله چې په خپل دغه کې پالیسی کې تر نرم شاولې د خلکو سره سروان صاحب محترم شل کاله د خلکو خپل په کورو کې مجاهدین تظاهر کړی وو. نو شن نرم سلوک کامری بالمعروف پالای کی مثال خبر نور اوزو والای نور مسلمین د خپل ول سره شن نرم سلوک کی ان شاء الله در دی له محترم سروان صاحب خلک دینه خوشاله کیږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. لیکن تاسو په خپل ول ما خوشحال چې پښتنه درنه وکړم، لیکن تاسو راتول چې تیر دوره مو پیاد نه ده. خو پرحال کور ودان چې ټلیفون دی وکړو او نظر دې څرګند کو. بل اوریدون کې ته به ور شو ځان راو پیژنې ازادي رادیو ده. لکه چې د دې ټلیفون قطع شو او ملمنو ته هم منتظر یو، شاغل یو سعیدی او میاخیل ته منتظر یو، ګوندی ټلیفون ته جواب وای او د استودیو سره وصل شي. لکه څنګه چې مخکینی اوریدونکي د طالبانو دوه دورې سره مقایسه کړي، له نورو مهم هیله ده کچرته نظر لري او د طالبانو دا دوه دورې سره مقایسه کوي له مر سره د تماس ونیسي نظر دي څرګند کړي. ام پاین حال کې ملمنو ته هم سترګې پلاره یو، ګوندې ژر له استودیو سره وصل شي او خبري وکړي. قدرمن اوریدونکو که تاسو هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ، دا شی به هم کولای شي زموږ له استودیو سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه خبرې وکړئ. میلمنو ته منتظر یو چې د لینک لاري له استودیو سره وصل شي. تمره چې زموږ ملمانه په توشي بو کې لاستودیو سره وصل شي او خبري ور سره پیل کړو. موضوع د طالبانو د حکومت تیر دوره او دا دوره ده، ځکه چې د تیر دوره تویشت کاله پوره شول. مشوارو چې لاوریدونکو هم واورو چې دا دوه دورې څنګه سره مقایسه کوي. اوریدونکو شته ځان راو پیژنه یا ازادي راډیو
سروان سره محترم تا ته سلام او دتا اوریدونکو ته سلام وایم. همدر جن لغمان
مهرباني کوي. همدر صاحب دا اول پښتن له تاسو څخه کوم، ستاسو د طالبانو تیر دوره په یاد ده؟
بله په یاد مې ده.
ښه، اوس نو خبرې وکړئ، تاسو دا دوه دورې کړئ سي شمه مقایسه کړئ سي مهرباني.
زه سروان صاحب تیر دوره کې خو ټول دنیا ته پتا و کنه چې هغه کارونه اوس نسته چې کم دی مخکې هغه کول کنه، لکه ګیرې په زوره پرې خودل او په موسیقۍ جدي پابندي او مثال منځونه په خلکو کول کنه. خو زه سروان صاحب خپل هم یو ولسي وګړی یم کنه، یعنی یو ډله کې هم دی، نه تیر حکومت کې وم او نه دې حکومت کې، یو نم کم د کور غړی پکې ده. خو زه سې اوس کوم نظر کومه کنه، دغه ولس سې کوم ده، دا خلک دا بیخي یعنی تم په دې باندې کانی کنه خبرې سي، مطلب افغانان د ټول ملکو قانون ډېر په نرمۍ سره مني کنه او ډېر په پابندۍ سره مني، خو که د خپل ملک قانون ته درناوی دی نه لري په دې د مان اورېدونکي نه خفه کېږي. نو رازم دې دا کنه چې دا اوس تل حاله موږ خپل ځ په کلي کې اوسېږم، او مطلب کلی هر چېرته کلی دي، یعنې که درته یم چې درې نیم سوه کوره دي او اعلان وکړي په لاسپیکر کې کنه، لکه اذان هم اعلان ده د مانځه لپاره یو خبرداری ده، خو که د مواد لپاره اعلان وکړي ووایه کنه چې دوه دوه کیلو غنم د سړي په سر ورکوو، نو په جومات کې به درې نیم سوه کلی ده، نو بس اووه سوه کسان به حاضري او په جمع کې له شلو له پنځلس کسانو نه زیات نه وي. نو داسې هم په کار نه ده، خیر ده که دوی پابندي نه کوي، نو دغسې کارونه لکه دامونځ کول. اوس ګوره طالبان ولاړې د موبایلو دوکانې بس ورځه فلم اچوي، ځان ته مثال دی خبرې کانی اچوي او نعتونه اچوي، نه هغوی نه کمپیوټر والا ته څه وایي نه تا ته څه وایي. نو دوی نه اوس کنه کله جما زړه دا غواړي چې یاره زه د امرې بالمعروف ته درخواست وکړم چې وروره دغه د ماښام اذان کېږي د مازدیګر اذان کېږي، هغلته جومات نه دېرش ګزه خو خلک ناست دي او بس دېرس د مانځه کیسه کې نه، یعنې دا زه درته د خپلو سترګو لیدلو خبره کوم، دېرش متره جومات ته خوا ناست دي لډو به کوي خو جومات ته نه راځي. نو اوس امرې بالمعروف وظیفه دا ده باید رایه ولي
صحیح. ډېره مننه، ډېره مننه، کور ودان.
نو باید د کنه د خپل حکومت قانون ته باید موږ
درناوی
وکړو، هر حکومت چې راشي باید موږ درناوی وکړو، اسلامي حکومت باید درناوی وکړو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ. له نور اوریدونکو منندوی یو. اوس ښاغلی سعیدی صاحب له سټوډیو سره وصل دی. سعیدی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. تر اوسه پورې مو دوه اوریدونکي درلودل، د یوه د طالبانو تیره دوره په یاد نه وه، د یوه په یاد وه. اتویش کاله ډیره اوږده موده ده، هغه څوک چې اوس اتویش کلن وي یا شل کلن وي د طالبانو تیره دوره یا نه دی لیدلی یا یې په یاد نه ده. نو ښه به وي چې هغو ته د طالبانو د تیرې دورې یو تصویر ورکړو. د طالبانو د لومړۍ دورې عمده ځانګړتیاوې ستاسې په نظر څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره دا ده چې په مبدا کې د اسلامي شریعت قائمول، د اسلامي رسوم او عناتو او اعتقاداتو قائمول د هر مسلمان غوښتنه ده او د دې په خلاف څوک نشي کېدلی. مرکزی بحث دا ده چې کومه غواړو کنه غواړو د اسلام د اصلي منابعونه، یعنی قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، او درېمه منبع چې اجماع او څلور مقیاس، د دوو اولی مبادیونه برداشتونه او روایتونه متفاوت دي. ای کاش په اسلامي نړۍ کې صرف یو مذهب وجود درلودلی او یو روایت او یو برداشت وجود درلودلی. اما واقعیت به خبر داده که مفتیان مجتهدین او مذاهب زمنگا د غختن نه بهر وجود لري او امرسه چه ویل کی اختلاف امتی رحمتن زما د امت اختلاف د حق په پیدا کولو کې په خنیت باندې رحمت ده په دکه په مبده کې سمشته طالبانو د حاکمیت په اوله دوره کې هغه برداشت چې د طالب یو شمیر مشرانو درلوده ژوند په مختلفو عرصو کې د مشروعیت درلرلو نه پرته تطبیقوو سره د دې چې پوهیږو روایت د دین نه متفاوت دی. اما که چېرته هغسې وشي چې حدیث حضرت پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم من را منکم منکرا فلیغیره بیده چاچ دستاسونه امر منکر ولید د خپل لاس یې تغیر کړي په لار کې موسی خل روانه ده چې سوره پسې واخلي نو زینو تغیر کړي و ان لم یستطیع فبلسانه کچرته په خپل لاس نشي تغیر ولای نو په ژبه باندې و ان لم یستطیع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. یعنی علما د اسلام کاملا متفق دي چې دا تغییر د امر منکر په خپل لاس باندې دا د هر چا کار نه دی. د اسلام حاکمیت نظم دی، ترتیب دی، او دا وظیفه د هر چا نه ده چې په خپل لاس یې تغییر کړي، بلکې نصیحت به کوي اماده د اسلامي حاکمیت دی. خب اوس چې دې باندې مو سره په توافق ورسېدلو اسلامي حاکمیت څنګه منځته راځي؟ چېرته زه ټوپکي ولرم او الحق لمن غلبه حق د هغه چا دی چې غالب شي او قدرت ته ورسېږم او وایم چې دغه زما روایت همداسې دی چې دی، خبره مې اوږده نه شي. او په دغه ارتباط باندې په اوله دوره کې عکس اخیستل منع، تصویر اخیستل منع، ګیره به دومره وي، سر به دومره وي، هغه به دومره وي، دا مختلف روایات په خپل روایت باندې په اسلام کې کول داسې شیان په اوله دوره کې زیات وو. بیا اوس په دومه دوره کې وویل شو چې اوس موږ تجارب ترلاسه کړي دي، اول غوندې تجارب په اسلام په هغه اولي حالت کې ناشتو په ډېرو شیانو باندې پوهیږو، هو فلم کمره هر دې طالبان ورته خوشحاله دي، کینی ورته بازي ورته نه کینی، دغه تغییرات جزئی راغلی. اما زما په پوهه باندې همغه چې کارلی مجاهد هم په خپل بازی نظارت کړ په ایدئولوژیکي لحاظ تغییر نشي راتلی، په دې چې مبادی همغه دي چې وو، اعتقادات همغه دي چې وو، بل نشي کېدلی. که پرون درست وو اوس هم درست دي، که پرون درست نه وو اوس هم درست نه دي. زما په پوهه باندې په اعتقادي لحاظ باندې کوم تغییر نه دی راغلی، اعتقادي لحاظ باندې همغه دي چې دي. اما په تدبیری لحاظ باندې، په درایتی لحاظ باندې، په بعضو شیانو کې مطمئنا ذهنیتونه باسیږه. درسته ده چې په اول کې نور احزاب نو بند کړي، اما اوس یې تمام بل نظریات بند کړي دي. یو سل سل وسیع نور شیان دي چې جزئی تفاوتونه دي، اما په ایدیولوژیکي لحاظ باندې هیڅ تغییر نه دی راغلی. بخښنه غواړم چې اوږده نه
ډېره مننه ډاکټر صاحب سعیدی. که په یو بل اړخ باندې هم خبرې وکړو چې څه فکر کوئ چې دا ځل په ولس کې زیات محبوبیت یا شهرت لري که تیر ځل؟ البته یو شمېر خلک دا خبره کوي چې تیر ځل چې دوی واک ته ورسېدل تر دوی مخکې تنظیمونو کابل وران کړی و، څلوېښت سره یا تر دې زیات کسان یې وژلي وو، ناامنی وه د افغانستان په هر ښار او هر ولایت کې ګډوډي وه، اما دوی چې راغلل یو څه آرامي راغله، غلاوي و بد کارونه ځینې ورک شول. اما دا ځل چې دوی راغلل کابل ودان و، ټوله ښارونه ودان ول، دفترونه جوړ شوي ول، ډیر کارونه شوي ول، خلکو آزادۍ درلودې، تلویزیونونه ول، رسنۍ وې، یعنی په هر برخه کې افغانستان پرمختګ کړی و. نو له دې نظره څه فکر کوئ؟
زه داره له په افاده د یو سلسله اورم زه ډار لرم چې په افاده د یو سلسله مسائلو کې هغه لازمه توانایي د رسولو نشته. دا چې مشکل په فرستنده کې دی که مشکل په اخیزه کې دی خو زه به خپل هڅه وکړم. خبره داسې ده، امر از چې تاسو اشاره وکړه سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، اما سوله څه ده، عادل څه ده، دې باندې تمرکز کول پکار دي. درسته ده چې په جمهوریت کې به یو سلسله پیشرفتونه راغلي وو، اما دیموکراسي، ازادي او اقتصاد آزاد بازار څه ده، دې باندې تمرکز کول پکار دي. په هر
نه پېژم استاد لکه چې زما خبرې مو نه ورېدلې، زما خبرې
لکه زما خبرې پوره مې ورېدلې، پوره مې ورېدلې، مونږ ته خبره به کې ده چې دلته د حاکمیت مشروعیت بنیاد خبر ده. کله چې طالبان دوهم ځل په قدرت راورسېدل په عمل کې تیر قوانین ملغا او نوی قوانین مدون قوانین مشروع قوانین نشته. ما شپږ میاشتې کېږي چې پوښتنه کوم چې آیا قانون اجراءات جزایی شته، څوک راته جواب نه راکوي. قانون اجراءات جزایی د څه شي دپاره ضرور دی چې هغه د هغه امن نه، د هغه امنیت نه، د هغه نسبي سولې نه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، د هغه دپاره ډېر ضرور دی. دا په دې ضرور دی چې که چېرته ما اوس وایي چې په امر بالمعروف قانون کې دا خبره تر یو حده پورې حل شوې ده، اما زه هم نه ده حل شوې، ته وایم په دې نه ده حل شوې که زما خور، که زما لور، که زما میرمنې په یو سړک کې ودرولا او هغه امر بالمعروف نفر حق لري چې هغه ته لازم هدایات پر کې تر دې چې تل یې نشته او شپږ ساعته او دوه ساعته او یوه نیمه ورځې بندي هم کې ښځینه پولیس نشته، تلاشي دپاره د ښځینه ځای نشته، د توقیف ځای نشته، دا به یې کور ته وړي نو دا به یې چېرته وړي؟ په دې خاطر باندې دغه امن چې مونږ ورته امن وایو دا امن نه دی. په دې چې قانون نشته، په دې چې خلک نه پوهېږي چې څه کوم یو حقوق دي، کوم یو وجایب دي، او یو نفر د امر بالمعروف هم مستنطق شي، هم پولیس شي، هم سرنوال شي، هم قاضي شي، هم مجلس حکم شي. او زه چې غیر فنی غیر مسلکی سړی یم په یو سلسله قواعد خبر نه یم، زه د وکیل مدافع حق نه لرم. په دې خاطر باندې یو سلسله دا مفاهیم چې ښه شو چې لږ ذره سوله راغله، لږ ذره امنیت راغی، دا په عمق د قضا دا یو مقطعي به خبره ښیي، اما په عمق د قضایاو کې نه هغه سوله چې مدني او په اصطلاح لازم چوکاټ ولري، لازم آباد سوله، په دې راغله چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی دی. زه داسې سوله نه غواړم چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی وي، زه داسې سوله غواړم چې قانون کې زما حق او حقوق معلوم وي او قومندان د هغه مجري. په تېر نظام کې به قانون کې و قومندان نه مراته ول، اوس یې قومندان مراته په قانون کې نشته. په دې خاطر باندې د دولتداري د اصولو په ارتباط باندې یو سلسله شیان دي چې یو کلیوالي نظر دی، مخکې چې دوست خپل قصه وکړي چې څنګه د امر بالمعروف کس ډېر ښه خلک دي، خدای دې خیر ورکړي، هو ښه خلک دي، وطن یې آزاد کړي، دی وطن سره دې لایک، اما دولتداري په دغه اصولو چې دلته اوس روانه ده، زما به منې، زما قاعده به منې، زما چوکاټ به منې، د طالب دیدګاه به منې، بله دې که وویلې مشکل لري او دا مشکلات شته دي. عفو راغله، اما زه دلته مستندات ښیم چې د دې نه تخلف شوی دی. څوک به راته ووایي چې ته د کوم ځای نه راغورځېدلی؟ دا وطن کې جنګ شوی دی، دا وطن کې طرفګنۍ شوی دی، دا وطن کې بېګناه انسانان وژل شوي، دا وطن باندې بمباردمان شوی دی، دا وطن ته د بمبارد دپاره چا لاره ښودلې ده؟ اما عفو دې وکړه، خو چې عفو دې وکړه تخلف شوی دی، موږ انتقام نه اخلو. اما کوم متخلف ملای عام کې مجازات شو چې ما خود ته عفو کړی و، تا څنګه دا سره را نیولی دی او پور وهلو کې دی ملکه؟ دلته یو سلسله عمیق شیان دي چې زه ډېر ځلې ډارېږم چې نشم ویلی، نشم افاده کولی، داسې مختلف ابعاد لري چې مشکلات لري. وبخښئ زما د تون
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. کور ودان یو اوریدون کي لرو ځان راو پېښنه ازادي رادیو
پر السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني کوئ صاحب
خیر سه مننه ورور اول تا ته د استان المنو ته سلامونه وایي
سلامت اوسه مهرباني وکي تاسو ته د طالبانو دا دوره له تیر سره څومره متفاوت ښکاری
خیر سه مننه په تیر دوره کې خو موږ شته یا کیږي هغه څنګه موږ ځوانانو نوې ځوانانو پر طالبانو مخته تر تیر تاریخ مخته تیر بین امنیتی و اول و پاکام و چی نون و مجایدین و پنامه بندی خلق شکول
بله
بیات طالبان را لو امارس را لی نو دیر سا امن را لی دیر سا کراری و بلکی تزا دزابل ولایت شمرزون فرادی و لسوالی پاکستان سر تخیر شبه دی پراتیو
شا بله او وست تیر دوره چه اوری دلیم دا میالی دلی 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 وسانی سر چنگ مقایسه کوی
نو هغه دوره کې خدای و دلته تاسو راځه صاحب باندې سوال وکړ کوم څه پر یاتیز هغه دوره کې خدای و چې ما امر بالمعروف و علی معلوم و نه نظامی کې معلوم و نه ملکی کې معلوم و دا مثلا ترادی بازار کې د ګمرک مسول و د ګمرک مسول دین و دا د شواسو په بازار کې به خلک په لښتو باندې په اسلام سره ځانځو ته نه راغلي اوس خو د هر شی خپل مسولین معلوم دي د امر بالمعروف و علی معلوم دي بل کار نه لري بس په خپل امر بالمعروف کار باندې مشغول دی نظامی ته د نظامی په ملکی باندې کار نه لري ملکی په نظامی باندې کار نه لري نو اوس خو ډیر فرق کوي د ډیر فرق کوي د هر څه پوسټ چې ورته لطافه پوښتنه وکي بخښنه نه دی د خوغاړي نو اوس خو ډیر فرق کوي د ترابط تیر تاریخ خو ډیر فرق کوي د خلکو سره ډیر سره زیاتی هغه که امر بالمعروف و علی که نظامی که ملکی و چاته بې ځایه زهرېدل نه وښيي
او نیمګړتیا یې څه درته ښکاري تاسو ته
نیمګړتیا دا یوه نیمګړتیا کې چې مکتبونه یې بند کړي دي او کار په وطن کې نشته دا یوه نیمګړتیا کې شته بله یوه نیمګړتیا زما په شخصي نظر باندې یوه نیمګړتیا هم نشته کې صاحب
ښه ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو کو رمضان یو بل اوریدونکی هم شته تاسو ځان راو پیژنې ازادي راډیو
سروان صاحب محترم سروان صاحب زما غاړې
ستاسو ژغاور مهرباني مهرباني صاحب
پر سترګو باندې تورې وبره یې لږ دوه درې واره مې ته پیشنهاد کړی دی تاسو داسې ډاکټر میلمه کوي د سترګو چې هغه ته خارج کوي یو غامر ډاکټر او سر پور ډاکټر دی کامیاب ډاکټر دی دلته په وطن کې خدای سره ډاکټر نه څه چې موږ دغه خدمت ما وستر په فارغه سره ده پر دا بل باندې څوري او به نه جنو وځ به ته د خپل په کراچي
څخه وایم ډیر مننه اوس نو تاسو ټول متو زه کوم چې د روغتیا پروګرام سو بیا به تاسو ته ډاکټر خپل مشکل بیان کړي ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړو سیدی صاحب تاسو غوښتل څه وایست مهرباني
د زړه ما دې یوول چې وپښتم چې آیا د قانون په نامه څه شی پیژنې چې دا خلک چې د محتسب په نامه یا د بل په نامه راځي دا کوم قانون لاس کې لري چې هغه تطبیقي کنه هیڅ خوښه وه
بله لیکن سیدی صاحب دوی خبره وکړه چې وای د تیرې دورې او دې دورې ترمنځ دا فرق شته چې تیرې دوره کې البته د دوی قانوني وبولای چې هر سړی متصب او هر سړی امر بالمعروف او هر یوې کولای شوی خلک په لښت ووي لیکن دا دوره هر څوک معلوم دی منن سلامت اوسه یو بل اوریدونکو لرو ځان راو پېښنې ازادي رادیو
ارمان صاحب سلام علیکم تاسو اوریدونکو مېلم تاسو سلامونه وایم
سلامات اوسه مهرباني کوي
زه ته د تیر دورې وو د تیر دورې فرق دا دی چې یو څنډه مې خو په راوستل ده په منګر یو توفیر چې ډیر دی دا په تیر دوران کې مش په یاد چې یو غلب معنا یا بغیر سو هغه په جزا رسی دی پاغه دوره کې او نه بغلاوی کېدلې مګر و خو یو غلاوی ډیر دی او بیا چې ګری کې بس بیا دوه مورات یې لای غل نه مجازات کیږي بس وای شاید دراولو نو شاید څوک چې غل څه غلا کوي شاید بغواړي ناروا کوي څوک هغه به شاید ورته ولاړي، نو دا چې خو نهشي کېدلی او دوی بس لاس لوی د قاضیانو دغه خبره ده چې وایي شاید راولي شاید.
لیکن فکر نه کوئ چې د یو چا لاس پرې کول تیر ځل خو به داسې و چې یوې محکمې بې فیصله وکړه یا یو قاضي د یو چا لاس به یې پرې کړو، اما سم تحقیق به په هغه برخه کې نه و سوی، یعنې درې ګونې محکمې به فیصله نه وه کړې.
خو هغه چې خو به یې مګر خو اوس چې دی اوس دغه یو د غلا مسله چې ده دغه د غلا د غله کار نه کېږي، نور بله نور هر رقم به نور کار وکړي. اسانتیاوې راویستلي دي څه د تېر د حکومت و د دغه ده پرخسته ډېر پرخسته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ.
سروان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالحی محمد احمد کنداد ورس نرما ته سلام نو وان چزما را غو رسول صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
سروان صاحب اچیر دوران داس په یاد لکه دا وستا سره خبر کوم اچیر دوران چې طالبان کابل ونی وي مر کابل ته ولاړو په خدا باور وکړه دا جاده میوان نه دا په سړک باندې د قانون پراته وسوډلو ګر کابل سوډلو در بدر خاک بسارو بردا سیار باندې راړي او بل دوه پارک کړی د څوی پارک ته وکړی خو جنگو هغه پنشیر واغه کې هغه مړی و ټپیان و دا وډای څو چر اوره د پټایرو کې د مړی راوړل د شهیدان راوړل دا خو د مړ کېدل دا بدل څه شی څو هغه بار ته مړ دا د دوه دورې دوه پارک کړی دی ګوره د چیر دورې د جمهوریت په لکو خلک په لکو خلک مامورین او نظامیان او سرنوالان او قاضیان او د خلک د پیژنم په خدای باور وکړي چې د واسطه د بربرات هبر راغ د ژوند د ګوره مومنه په سره د هغه پرکه دا کړی دی او بل پرکه دا سروان سب ګوره طالبان چا څه کول طالبان کله راکله طالبان خپل سبکا ول دا د خلکو د لاسره له خلکو د لاسره چې کابل چپکی یا اوس په دا چیر د وره کې په میلیارډو ډالر یو په ترکیه او په لندن په امریکا کې نه څه سره ته باچم ولې
ډېره مننه. اوس دا بیا بل موضوع د دې چا څوک چې دورې تیره د دیغو په اړه خبرې نه دي د طالبان دو دورو په اړه خبرې کو کوره مدن چې ټلیفونه مو کو سلامت اوسې. زموږ بل میلمه د سیاسي چارو نصر خوان نصر احمد شیرزای دی. شیرزای صاحب تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د طالبانو دا دوه دورې چې په 1990 کې و او یعنی پیل شوه او بل په 2021 کې پیل شو دا دوه څنګه مقایسه کوي؟
سبا صاحب سلامونه او نیکې احساس او محترم اوریدونکو اوریدونکو ته او تاسو تحقیقي همکارانو ته دوه دورې لکه چې زه دورې مکه طالبانو او اوس دغه دوه درې د کالج اوس تیر شوی ده خو خامخا یو تفاوت لري. زه فکر کوم چې هغه 15 کال اوله دوی ماموریت و چې یو لاره غوه دوره کې د امریکایانو راتګ ته او هغه وخت خو ټکنالوژي هم دومره نه و او افغانستان خلک دومره امکانات هم نه درلود. کابل ښار هم ډېره وران و او خلک ډېره ځورېدلی هم و ویستلی هم و او کوم ظلم چې د مجاهدینو په وخت په خلکو باندې شوی و خلک یو هیله درلودله چې طالبان دازي یو یو ښه فرق راځي د په ژوند کې او برعکس چې طالبان دغه داسې عملی وکړله چې طالبان بیرته شکر وویستله په همغه مجاهدینو بیا زیاتي په څومره چې زیات وخت تیر شو تر 15 کاله پورې بالکل خلک په پوزه ورسېده چې خلک وایي چې راځه که هر څوک راځي دلته راشي خو موږ د دغه ډلې نه موږ ځان خلاص کړو او تاسو وګورئ چې هغه وخت هم همداسې و اوس لکه ښځه په دې کې دته دغه نه ده په نموز او دغه هغه وخت خلک یو وخت نموز په درې زره څلور زره کوله ظلم زیات و اوس لږ فرق راغلی ده خو اوس هم دومره نه ده چې لکه موږ حساب وکړو چې هغه مخکنی طالبان بدل شوی ده. اوس دوی لکه ټکنالوژي باندې خبر ده لکه اوس په مطبوعاتو ته دوی ازادي ورکړې ده. هغه وخت مطبوعات بالکل آزاد نه و اوس مطبوعات لږ آزاد ده. مطبوعات خبرې کوي تصویري باسونهشته لیک په مدنیت سره دوی کوشش کوي یو شکل د مدنیت تمثیل وکړي خو بیا مدني نه دي شوی د اوسه پورې. او به یو خبره کې وکړو په یو ټکي باندې طالبان هغه وخت هم د استخباراتو کړی و د استخباراتو دپاره کار کوله اوس هم استخباراتو دپاره کار کوي هغه وخت هم دنیا دوی په رسمیت ونه پیژندله. یو څو هیوادونه وو چې پاکستان او عربستان و او امارات و، اوس خو بالکل څوک دوی په رسمیت نه پیژني. فرق یې همدا ده چې هغه وخت هم استخبارات ته کار کوله، اوس هم استخبارات ته کار کوي. هغه وخت هم دوی ښځو باندې پابندي لګوله، اوس هم پابندي لګي. خو دا چې شل کال یا پنځه کال افغانستان پرمختګ درلودله، دوی بیرته افغانستان سل کاله وروسته یې واچلو، او دوی په خپل افکار غواړي چې افغانستان سوالس کال وروسته ته راولي، چې دا د افغانستان د خلکو
ډېره مننه شیرزای صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب سعیدی، اوریدونکو مو وویل چې په تېره دوره کې به طالبانو د خلکو لاسونه د غلا په خاطر پرې کول، قصاص هم ډېر زیات و. غازی سټډیوم به هره ورځ کنو په اونۍ کې به یو واري د قصاص لپاره ځانګړی و، اما دی وایي چې دا ځل دا کار نه کوي، او د شاید هم انتقاد درلود چې ولې نه کوي او چې نه کوي، او ځکه غلاوې هم ډېرې دي. په دې اړه څه وایست؟
مننه. زه د یو ملا په توګه، زه د یو حقوقدان په توګه، زه د یو قاضي په توګه، او زه د یو وکیل مدافع په توګه د دې بحث لپاره مستقل بحث ته ضرورت لرم. اما په قرآن کریم کې چیرته یو سلسله حدود یا په نصوصو کې هغه حدود چې په اصطلاح په ګوته شوي دي، د هغې د اثبات دپاره دقیق شرایط ایجاد شوي دي. شرایط که چیرته دا شرایط نه وي، الحدود تسقط بالشبهات، حدود په شبهو باندې ساقطیږي. دا تصور چې یو څوک په یو کونج کې د چا سره ولیدل شول او هغه راولي د زناکار په نامه باندې، دا د قرآن کریم د صریح نص نه خلاف دی. که چیرته تاسو څلور عادل مسلمان شاهدان پرانه واستل قرآن کریم کې وایي، او د څلورو تنو شاهدي ور نکړله، هغه چا چې دا تعن یا دا تهمت په چا وارد کړی دی، مباشرتن د اتیا دورې ووهل شي. یعنی د اثبات دپاره څلور عادل، چې داسې لیونه سړی، داسې بیابه سړی ته ماته وښیه چې د څلورو عادلو مسلمانو مخکې داسې رقم باندې دا عمل شنی اجرا کړي لکه د سلایي لرګی چې په سلایي دانی کې دي. د دې حدودي جزاګانو فلسفه د اسلام په دین کې مخکې د دې نه چې د حد تطبیق لپاره، دا د تربیه لپاره، دا د وقایع لپاره، دا د انذار لپاره ده. دا چې دلته او هلته په غازی سټیم او په بل ځایونو کې لا هغه وخت تطبیقېدل، او هغه شکلونه چې موږ په ویډیوګانو کې ګورو، په صریحه توګه د اسلام د اصلي روحیې نه په خلاف و. دا چې او څوک دی راشي اول خوشی کیږي، فکر کوم دا یو نو پیشرفت زپکی وینم، تر څو چې یو څوک په امغه نهایي شکل باندې، په امغه شکل باندې چې د اسلامي عقوبات په اصطلاح په اثبات لپاره ترتیب شوی دی، په امغه شکل باندې ثابت نشي، انسان بې ګناه دی. د توقيف مساله هم جزاء نه ده. توقيف یا نیول مخکې د حکم د نهایت محکمې نه، دا یو تدبیری امر دی چې متهم د عدالت نه فرار ونه کی، په شهود باندې تاثیر وارد نه کی، او په عمل جرمي کې تکرار په اصطلاح نه ولي. د غیر د هغه نه که چېرته دا شیان نه واقع کیږي، انسان ضرور نه دی چې مخکې د حکم د محکمې نه حتی بندي کړی شي. دې خاطر باندې موږ فهم د عدالت اول خو په تلویزیون او په مطبوعاتو په میډیا کې عدالت نه کیږي. د عدالت سمبول هغه په اصطلاح یو خانم چې سترګې تړلې دي ترازو په لاس کې، د عدالت په محکمه کې چې چا په ترازو کې څه واچول، هغه خواته عدالت دي. عدالت په دې دنیا کې هغه مطلق عدالت چې څوک توقع کې نشته دی، په الهي دربار کې مطمئنن چې شته. په دې خاطر باندې د عدالت مسأله ډېره جدي مسأله ده. دا ورور چې په اصطلاح یې نه ناراضه دی، زه فکر کوم دې ته پکار دي چې د عدالت په مفاهیمو باندې دقت وکړي، او قضایا په انفرادي شکل باندې باید بررسي شي. او دا په دې ځای کې ما عمومیاتو خبره وکړله، د دې عمومیاتو د عدم تحقق په صورت کې من عدالت مشكولة مطمئنا دا دا عمر فاروق رضي الله تعالى عنه في وقت دا سرقية حد يوكل دا فارا معتل كريشو ودي خاطر باني معتل كريشو چه خلقوشي و خلقوري ندبلو دبلا دا دا اسلام وي وقوبات او دا اسلام النظم دا تدير حد فوري يو دبل فوري رابط الله ديو كچه تفارا درست شكل باني عمالي نشي سبب د ډیرو مشکلاتو او 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 تکالیفو کې په ټول نه کې د خاطر باندې د دې ورور معلومات باید تکمیل کړئ شي او په دې قسمت کې سرسری برخورد کول دا د انسانانو د مرګ او د ژوند او د معلومات خبر ده چې دا باید نظر کې ونیول شي.
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ شرزای صاحب. تاسو مخکې ویل چې په ځینو برخو کې طالبان بدل شوي دي، مثلا د رسنیو یادونه مو وکړه، آیا فکر کوئ چې طالبانو له تیرې دورې تجربه ترلاسه کړې ده چې په دو برخو کې تغییر کړی ده، او که نه خلک ډیر بدل شوي دي او دوی نشي کولی چې هر څه هماغه بیرته پخواني حالت ته یوسي، یعنی د 2016 کال ته هر څه بیرته هلته یوسي، خلک بدل شوي دي او اوس نشي کولی چې هغه سي تغییرات راولي؟
لکه چې تاسو وویل رښتیا، یو خو خلک هم بدل شو، بله خبره چې دوی هم په دغه 40 کاله جمهوریت او دغه درې کاله کې او د دنیا در پرمختګ په حساب دوی هم بدل شو. په دغه 40 کاله د دوی لاسونه کې موبایل راغی، دوی ته لپټاپونه ورسېدل، دوی یو مدنیت کې چې په افغانستان کې و دین یو برخه واخیستله او مستفید شو، خو دا په اصلي شکل د خلکو یا خپل ځان دپاره د استعمال دپاره دوی ګټه وانخیستله. که دوی لاسته موبایل راغی خو دوی اصلیت بدل شو، که دوی لاسته لپټاپ راغی یا دوی انګلیسي زده کړه یا دوی لار عربي وادونه ته لار، خو دوی فکر بالکل بدل شوی نه ده. فکر یې هماغه فکر ده، لکه چې ما مخکې وویل چې دوی ډېر 40 کاله مخکې هم دوی قانون نه درلوده، دوی مدني قانون نه مني، دوی د افغانستان اقوام سره دشتین یو آشتی نلری یو دشتین رغولی نلری، په خلای یو ده او په عمل بل ده. دا بخپله جوات بخاره خبره ده چې معلومیږي که طالبان که څومره دنیا فرق وکړي، دنیا بدل شي، دنیا تغییر کړي، طالبان همغه طالبان ده. دغه بدلون د دوی په اصلیت باندې تغییر را نه ولده. موږ ګورو چې دغه درې کاله دوی په قدرت کې ده، دوی مدني قانون نه مني، دوی دنیا سره یو تعامل نه لري، افغانستان خلکو سره تعامل نه لري، دوی قانون نه لري. دوی چې د قران شریف نه خبرې کوي چې قران زموږ قانون ده، دوی په قران باندې عمل نه کوي. په دې چې قران کې ویلي ده اقرا نه دی ویلي ده چې نر وایه یا خزر وایه، هغه اقرا په خلاف ده. دوی د قران په خلاف عمل کوي. دوی هغه خپله یو فرمان دی به عمومي چیلان کړی ده، په هغه باندې پابند نه ده، په هغه باندې اعتماد نه لري، په هغه باندې عمل نه کوي. موږ ګورو هره ورځ چې دلته قانون نشته، دوی خلک نیسي او په زندانونه یا اچوي. دا یو ورځ مخکې مو ولیدله چې یو کس د جاوید کوهستاني په نوم چې هغه درې کاله دی هغه د فرمان یافه د خوا د هملته پاتې و هملته اوسېدله، سیاسي فعالیت هم نه درلودله، هغې ونیوله. د دې دوی په سربېره په زرګونو نور کسان اوس دوی په زندانونه ده، په هغه زندانونه چې یو قانون د زندان نشته، قانون د جزانه ده. او دوی که وایي د قرآن په حساب عمل کوي، دوی خو د قرآن ته اعتماد نه لري، قرآن د پاره هم دوی عمل نه کوي. نو دوی په کوم قانون پر بنیاد باندې دوی خلک په زندانونه اچوي، دوی خلکونه تحقیق کوي؟ نه پوهېږم چې دوی محکمې څنګه بیا فیصلې کوي، دا پر کوم بنیاد؟ او د دې ملایان او د دې قاضیان چې په محکمې کې دوی ته ولی نه وایي که تاسو دغه سلای د قرآن په مخ د قانون په مخ تاسو محکمه کوي، خو یو بل ځای قرآن ویلی ده چې خلکو ته اجازه ورکړه چې تحصیل وکړي، زده کړه وکړي، نه رو ښځې ته اجازه ورکړه. دا هم د قرآن خبره ده. دې په حساب تاسو ولی عمل نه کوي؟ خو د دې ملایان او قاضیان هم بیا خاموش ده. دا په خپل معلومیږي چې طالبان هیڅ بدل شوی نه ده، دنیا بدل شوی ده، د افغانستان خلک بدل شوی ده، خزه بدل شوی ده، نارینه بدل شوی ده. موږ ولیدل چې خزه د دوی په مقابل کې ودرېده، کنه؟
بله،
دوی یو بدلون، دا یو لوی بدلون.
ډیر مننه شیرزه صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب سعیدی، په تیره دوره کې طالبانو القاعده ته پناه ورکړه، د القاعده مشر میلمه وو او د همغه په خاطر خپل رژیم هم قربان کړ، لیکن دا ځل فکر کوي چې دوی له خپل حق تیر وطنی درس اخیستی دی او دا ځل دغه یو کار نه کوي.
خدمت از وکم چې په طالبانو کې درې لایدی رهبری ده، متوسط قومندانان دي او سپوک دي. دې درې وو په برخه کې باید دې دوله په اصطلاح نتیجه ګیری وشي. مطمئنا هغه څه چې وشو د پاکستان په کې څومره لاس وو، د خپل طالب مشرانو په کې څومره لاس وو، کاملا په بعضي موارد کې متفاوت دي. دا ظاهر کې چې دی دلته او هلته د القاعده په مقابل کې اعتراضات کوي یا مثلا هغې سرکوبوي، دا عامه خبر نه ده. په بعضي مواردو کې کېږي، په بعضي مواردو کې مشترک کار کوي. دا د دې لپاره یو نهایي ځواب پیدا کېدل سخت کار دی. زه فکر کوم چې لا تر اوسه پورې په بعضي مواردو کې همکاري شته، اما په بعضي مواردو کې همکاري نشته. د دې ته یو ځواب ورکول، قاطي ځواب ورکول سخت کار دی. مننه، شکر.
سلامت اوسئ کور ودان. شیرزه صاحب، تاسو ویل چې په تیره دوره کې یوازې څو هیوادونو د طالبانو رژیم وپېژندو، دا ځلې مونه پېژندو، فکر نه کوئ چې د تیرې دورې تېروتنې د دوی سبب شوې چې دا دوره ټول هیوادونه له احتیاطه کار واخلي او ژر د دوی حکومت ونه پېژني؟ کنه په لومړیو ورځو کې دوی د نجونو ښوونځي نه و بند کړي، دوی ډېر معتدل روان ول په لومړیو کې، او هغه وخت چې که چېرته دوی په لومړۍ دوره کې هغه افراطي کارونه نه وای کړي، نو دنیاوالو به لاجلې کار اخیستی او د دوی حکومت به په رسمیت پېژندلی و. که څنګه
سارا صاحب، زه فکر کوم چې نه، دا یو استخباراتي لوبه ده چې طالبان او دوی استخباراتونه په لاره چولې ده. هغه ځلې لکه دوی نوی و، یو بل ماموریت درلوده، یو بل وظیفه درلوده، ضرور و چې پاکستان د دوی ترمنځ بالکل ښکاره ودرېږي و امارات متحده و عربي یا عربستان سعودي دوی سره بالکل ښکاره ودرېږي، او دا ځلې دغه استخباراتی ماموریت یو زین بدل شوی ده. دوی غوالی بل شال تکارو کی، اما غا با ما غا خبر دام، اگا وقت هم دوی خوشونت کوله، او سم خوشونتی، اگا وقت هم دا غا یو استخباراتی وظیفه در لو در دوی یو پروژه و دی امریکا در تک در پر لارا وارک لدوی، او سم یو برنامه ده چه استخباراتون دوی تا وظیفه ورکره ده چه دوی اگا خوال وظیفه مختوری. سه چه استخباراتون دوی پا حساب فیصله او کیا او وظیفه ورکی دی اما غا عملی کی،
یعنی دا وزینه استاسه خبره، یعنی کوم استخبارات او ولی باید داسی وکي؟
او تاسو وګورئ چې دغه ترګر اداره چې پیدا شوې ده، خو ټول دنیا په دې د تر شا امریکا دا او ناتو ده، خاص امریکا، پاکستان په سیمه کې پاکستان
څنګه تاسو په څه اساس وایس امریکا ورسره شل کال جنگ وکاو او تاسو دا یې دا کوي؟
وګورئ، دا خو یو بلکل ښکاره خبره ده چې تر څو چې لوی استخباراتونه چې موږ وایو امریکا په راس کې ده، لوی استخباراتونه ونه غولي، دغه ترهګرې ډلې فعالیت نه شي کولی. تاسو وګورئ، اوس ما په فیسبوک کې یو پوسټ کړ چې په څو میاشتو کې رئیسي وزیر د خارجه ایران دغه حسن نصرالله یا د حنیا څنګه دوی د منځل
نه، لیکن ګوري وبښه تاسو داسې وایئ کوي چې تاسو پیژئ، لیکن ګوري د روسي غونډې هیواد نه پیژئ، چین نه پیژئ، پاکستان او ایران نه پیژئ. هغوی دغه هیوادونه چې له امریکا سره مشکل لري، هغوی له طالبانو سره ډېر نږدې دي، او په دې نږدې دي چې طالبان ورته د امریکا مخالفان ښکاري.
ګوره ستاروان صاحب، روسیا هم پوهېږي، چین هم پوهېږي، ټول پوهېږي چې دوی هغه لوی استخباراتونه سره لاس لري. خو دغه هیوادونه اوس هم په دغه درې کاله یا دې نه مخکې هم کوشش کوله چې د دوی په منځ کې نفوذ پیدا کړي او دغه د دوی هغه جنګي ماشین خپل لاس ته راولي. روس هم په همدې کوشش ده چین هم په همدې کوچه ده. تاسو وګورئ اول وخت میاشت کې چې دوی داره په اول کال دوه کال دویمه کال کې روس او چین دوی ته ډېر کار کوله. اوس چې روس کوشش کوي چې دوی سره یووالي کې ونیسي، همدا خبره ده چې امریکا هم دوی سره دوی حمایت کوي، روس هم غواړي چې دوی یو شان ته خپل ځان خواته راوکاږي، دوی په منځ کې نفوذ ولري. دا لوبه افغانستان خلک هم پوهېږي. او تاسو وګورئ چې افغانستان ته دغه توریزم د مقابلې په نوم او بیرته چا څه وکړه، همدغه امریکا وه چې دوی بیرته په قدرت کې ورسوله.
دوی بیا دغسې نه وایي، خیر نور هم بیا داسې ټوله دا نظر نه لري، کېدای شي یو شمېر خلک ستاسو سره هم نظر واوسي. سیدی صاحب، ځینې خلک وایي چې طالبان بدل شوي نه دي، هماغه طالبان دي چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، او وایي چې دوی غواړي چې بیرته هماغه افراطي کارونو ته چې په اوله دوره کې کول په تدریج وګرځي. یعنی هماغه کارونه که اوس په دې وروستیو کې موږ وګورو، د امر بالمعروف قانون دا وروستی په نظر کې ونیسئ، دا تر هغه مخکنۍ دورې هم شدید دی. څه وایي ستاسو سیدی صاحب؟ سیدی صاحب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست؟
بلی
مهربانی، تاسو زما سوال ونه ورېدو لکه چې زما سوال دا و چې ځینې وایي چې لکه څنګه چې تاسو مشاره وکړه چې طالبان اصلا بدل شوي نه دي، اما دوی غواړي چې په تدریج هماغه افراد چې په اوله دوره کې در کاو هماغه ته وګرځي، اما په تدریج. تیره دوره کې ټوله کارونه په یو دم شروع کړل، لیکن دا دوره د دې لپاره چې ټولنه ډېره بدله شوې ده، دوی غواړي چې هماغه افراد په تدریج سره عملي کړي. په دې اړه څه وایست؟
دا چې طالب بدل شوی، طالب نه دی بدل شوی، په دوحه کې داسې خبرې جناب خلیلزاد صاحب دلته و هلته کولې، دا د دې په نتیجه کې دی چې دوی د اسلام او د طالب د ایدیولوژیکي برخې نه خبر نه لرو. که چېرته طالب پرون په یو شي باندې باورمند و، دا خبره کول به د انصافي چې طالب والعیاذ بالله قرآن کریم نه مني، دا نه مني، هغه نه مني. طالب د اسلامي اصولونه خپل برداشت لري، اکولي مفتي خپل برداشت لري، د همغه په تطبیق کې پرونه کار کوو او نن هم کار کوو. دا چې په یو سلسله فرعي مسائلو کې دلته و هلته تر یو حده پورې په اصطلاح درایت ښکاره کوي، اوس د تیر په تفاوت باندې، دا په هغه مبدا کې هماغه چې تاسو ورته اشاره وکړه تغیر نه راولي. طالب په یو عقیده او په یو ایدیولوژي، په یو نس، په یو برداشت باندې باور لري، او د هغه تصدیق لپاره کار خپل ایماني او وجداني وجیبه ګڼي. په همدې خاطر باندې زه نړیوال ټولنې ته وایم چې تاسو ولې طالب تبدیلوئ چې د جنکو تحصیل د داسې کي که هسې کي، د جنکو آواز دې داسې کي یا هسې کي، د ښځو آواز دې حرام وګڼي که حلال وګڼي. دا فتوا مفتي ورکړې ده. زمونږ مرکزي سوال باید په دې کې نه وي، په دې خاطر باید په دې نه وي چې هغه په یو شي باندې باور لري، د هغه نه تخلف ورته ګناه کوي. ها، چې خبره دلته ده، خبره مرکزي مرکز د بحث په دې کې دی چې ته په کوم مشروعیت خپل روایت زه په دې ټولنه او زما په لور تطبیقوي. ته د اول مشروعیت واخله، بیا د شپږم پنځم چې د اول زه مکتب وتله، داسې مرک سوال باید مطرح شي. متاسفانه زه ځان مقصر ګڼم چې نشم ویلی نړۍ ته دا مطلق نشم رسولی چې نړۍ باید طالب بدله نه کړي. نړۍ باید طالب ته ووایي چې ته غیر مشروع یې، ته د ټوپک په زور راغلی.
بله،
دا خپل روایت د ټوپک په زور تطبیقوي، مشروعیت نه لري. رازاد دی ملت چې مجاهد ملت دی
بل لیکن نړۍ څنګه ډیر وادونه ست چې دی توپک په زور راغلی دی ډیر حکومتونه شته البته په نړۍ کې نو کوم یو ته بووی نړۍ لیکن پیژندلې دی په رسمیت صرف دا مسله نه ده یعنی د طالبانو مشکلات چې دی نړۍ سره غیر تر دې ډیر زیات دی یوازې دا نه ده چې په توپک په زور راغلی تاسو یو خبره وکړه قاضي صاحب
استدلال چې ویل کېږي په عربستان او سعودي کې هم دیموکراسي نشته او په دوبۍ کې هم نشته هغه جدا تاریخ جدا جغرافیه او جدا شاهي او جدا سیستمونه دي هلته هم بیا دا
منظور مصرف د سعودي او هغه شاهي حکومتونه نه دي هغه حکومتونه دي چې د کودتا او لارې راغلي دي اما زما یو سوال بل تاسو ویل چې طالبان بدل شوي نه دي لیکن د طالبانو ځینو مشرانو چې په دوه کې خبرې کولې له نړیوالو سره مرکې کولې له رسنیو سره هغوی دي ښځو د کار د تعلیم د هر څه ملاتړ کوو لیکن ځینې خلک وایي چې طالبان ټول یو لاس نه دي د دوی هغه مشر هغه او د هغه په شاوخوا کې راټوله حلقه هغه افراطي ده نور دغه څه فکر نه لري دا نظر څومره صحیح
ده زه چې کله طالب وایم هغه طالب وایم چې په عمل کې هغه اجراءات کوي دا چې اول شو چې څنګه سره هغه طالبانو چې په دوحه کې توافق کړی و هغه کابل په زور ونیو نور ونیو نو زه امریکا او نور نړۍ ته وایم نو تاسو ولې د نورو سره غږېدلی چې په دې پوهېدلی چې دا اصلي خلک نه دي زه د طالب هغه مشرانو ته چې اصلاح طلب دي او سم په وزارتونو کې موینان دي چوکۍ دي او پیسې دي او حتی اخلي دې باندې ځان نشي خلاصولای چې موږ خو اعتراض کوو نه تمام مسؤلیت د طالب د اجراءاتو د هغه په غاړه دی چې د طالب په مشرتابه کې قرار لري که موافق وي که موافق نه وي په دولتداري کې داسې نه کیږي چې زه ولا موافق نه وم ما خو غاړه خلاصه کړې نه یا په دې حاکمیت کې یې امتیازات اخلي تاریخ دې تور یا سپین لیکل کیږي او یا نه کچیرته نه یې اعتراض یا مو کچا درته وانهورېده زه مسؤلیت په غاړه نه اخلم زه درنه وځم دا جرأت او دا شهامت پکار دی په دې خاطر باندې دلته یو سلسله شان روښانه دي په دې خاطر باندې دقت کول پکار دي شکر سلام
ډېره مننه سعیدی صاحب تقریبا همدغه پوښتنه مې البته په لږ تفاوت سره په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده او ورته ویلې مې چې ځینې وای چې طالبان په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدل او په دوی کې تغییر راغلی دی او ډیری مشران یې اوس د افراد پلویان نه دي تاسو څه وایست
په اوسنۍ دوره کې د دوی ټول تصمیمونه چې دي د هغو تحولاتو په شرایطو کې د پرانا کې نیول کېږي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې راغلي دي اول افغانستان بدل شوی دی دنیا هم بدل شوی دی دوی که بدل شوی دي د لپاره بدل شوی دي د خپل بقا د لپاره غواړي شوی افغانستان هغه افغانستان نه دی چې د 1990 کالو په افغانستان کې خلک پوښوي دي تعلیم یافته دي په پوښوي دي خځې نارینه تعلیم کړي دي بیدار شوی دي او په دې پوېږي چې څه حقوق لري او څه باید وکړي او طالبان دې بیره دي بیره په دې لري چې کچیرته دغه لږ شانته کنټرول کم کی نور په خپل حکومت کې شامل کی خځې پیډش تحصیل وکړي خځې پیډش کار وکړي په نتیجه کې دوی کنټرول کمیږي او کنټرول کم شو خلک دوی نه غواړي بیلوي نه غواړي په نتیجه کې د دوی هغه مشروعیت د خلکو د رضایت په اساس نه دی د کوی په اساس دی په نتیجه کې کنټرول لاسو کوي ځکه نو شدت زیات شوی دی د پرچ ګورش مقابل کې امکانات د مقاومت او قدرت زیاتی د دې سره متقه یو لوی مسله ده دوی فکر کوي دوی نه غواړي چې نور په حکومت کې شریک شي ولی دوی نه غواړي چې د غیر طالبان او غیر هغه مدرسو راغلي دي د تصمیمګیری په پوسټونو کې وي د دې په بیرې کې نور راغل دوی خو بل څه نه لري چې ځان په خلکو ومني په نتیجه کې دوی هر شی په ایدئولوژي بنا کوي د ایدئولوژي په بنا باندې د قوت پر عین هغه کار دی چې کمونستان په افغانستان کې وکړ د کمونستان چا نه غوښتل د کم تعدادو د دې لپاره خپل کنټرول وساتي د قوې په زور یې خلک مجبورول چې کنټرول راځو په هر ساحه د ژوند کې. طالبان عین کار کوي.
د واشنگتن د البته په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي او زموږ له نورو ملمنو هم منندوی م ډاکټر صلاح الدین سعیدی او همدارس نثار احمد شیرزی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو هم مننه.